درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشوم شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولو نجونو او میرمنو ته ښوونځي پرانیسي. د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو بندول د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف کار دی. په دې اعلامیه کې چې د دې ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې له تعلیمه د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار یې کړی چې د یوه په ځان بسیا او باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. د افغانستان لپاره د ایران نوی سفیر حسن کاظمی قومی نن دوشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د اوبو د حق په اړه خبري وکړې. د تسنیم خبري آژانس د راپور له مخې کاظمی قومی د ایران د اوبو د حق پر اهمیت ټینګار وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې اوبو داسې کنټرول کړي چې د ضایع کېدو مخه یې ونیول شي او ایران ته کافي اوبه ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې کتنې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی د ایران سفیر ته وویل چې د دوی حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د 1315 لمریز کال د اوبو معاهدې ته ژمن دی، خو د وچکالۍ له امله په مجموع کې اوبه کمی شوي دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په یوه میاشت کې له ایران څخه یوازې دې ولایت د ورېښم پل له لارې 1000 افغانان راستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس په نیمروز کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت په قول ویلي چې د دوغو کسانو په منځ کې تر 28000 ډېرې مجردان دي. د په وینا په تیره یوه میاشت کې له ایران څخه د شپږ څلوېښت تنو مړي هم افغانستان ته وړل شوي دي. ایران وایي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته 1,600,000 افغانان دغه هیواد ته کډوال شوي دي. په بامیان ولایت کې دو میرمنو د مژکو په دوا ځان وژلی دی. دا خبره په بامیان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سیف الرحمن محمدی د دوشنبه په ورځ آزادي رادیو ته تایید کړه. ښاغلی محمدی ویلي یبه شپارس کلن انجلی په سیغان ولسوالی کې او بلې 50 کلن میرمنې په یکاولنګ نمبر 2 ولسوالی کې د یک شنبه پر ورځ د مژک دوا خوړلې چې وروسته دواړو په مرکزی روغتون کې ساور کړی دی. په داسې حال کې چې جرمني ته په وروستي یو کال کې تللي افغانان شکایت لري چې کور نشي موندلی، د دغه هیواد رسنۍ وایي چې دغه هیواد ته په یو وار د ډیرو کډوالو د ورتګ له کبله د کور موندلو ستونزه په بې ساري ډول زیاته شوې ده. د جرمني رسنیو د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په 2022 کې د وړم کال په پرتله 28% ډیرو کسانو د پناه غوښتنلیکونه سپارلي دي. په دې کسانو کې اوکراینیان نه دي شامل، ځکه چې له هغوی څخه غوښتنلیک ته اړتیا نشته. د جرمني د چارواکو په وینا د پناه تر ټولو ډیر غوښتنلیکونه سوریاوالو، افغانانو او ترکانو ورکړي دي. د ځایي رسنیو پر اساس د کور موندلو ستونزه د جرمني خپل خلک هم لري، خو پناه غوښتونکي له دې ستونزې سره ډیر مخامخ کیږي. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د نڅا پر یوه کلب د برید کوونکي جسد د یوه موټر دننه پیدا کړی دی. دغه کس د یک شنبه په شپه د جنوري په 20 د مونټیری پارک پر کلب په ډزو لس تنه ووژل او لس نورې ټپیان کړل. د لاس انجلس ښار د پولیسو یوه چارواکي رابرټ لونا د یک شنبه په ورځ د رسنیو ته وویل چې بریدګر 22 او نوم یې وکان تران و. او په سعودي کې یوه ښځه د بهرنیو چارو مرستیال وزیره وګمارل شوه. سارال سید پرون د سعودي د عامه ډیپلوماسۍ د چارو مرستیال وټاکل شوه. د چې د امریکا په جورج میسن پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي، په تیرو شلو کلونو کې د سعودي د روغتیا وزارت د معینیت ترڅنګ بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. زموږ شخله آزادي رادیو او ری د خبرونه نه یوازې د رادیو بلکې د فیسبوک له لارې هم په ژوندۍ بڼه خپرې شي. د روانې خبرونې په دوام کې به واوري. یو شمېر افغان میرمنې د دوی د حقونو لپاره د نړیوالې ټولنې ټویټونه او اعلانې کافي نه بولي، خو ځینې نورې بیا وایي
دا په دې معنی باندې چې ان میرمنو غږ اورېدل کېږي اغوی هم د افغان میرمنو په ارتباط باندې اندیښمن دي.
نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن خلاف واکسیناسیون پیل شو.
زموږ تمه دا ده چې 2023 کال کې پولیو ناروغي پېښه رامنځته نه شي.
په کندهار کې یوې فابریکې په کار پیل وکړ.
برېښنا مکمل استعمال په تلر ساعت کې ډېر زر بیا چې تولید ولرو.
میرخان مقرای به د خپلې د وی سندرې د جوړولو کیسه درته وکړي.
ټلیفون یو خواته زه ناستم د ګیټار سره، او اخواته استاد محبوب ناستو.
دا ځینې نور موضوعات به په دې خبري مجله کې واورئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې د ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې پر اوسنۍ کړنلارې نیوکه کوي. دوی وایي نړیوالې ټولنې تر اوسه د ښځو د کار، تعلیم او آزادیو د ساتنې په برخه کې یوازې پر ټویټونو، اعلامیو او غونډو بسنه کړې ده، او په څه باندې یو نیم کال کې کوم عملي ګام نه دی کړی. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا پر راپور کې اورو.
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې په مشرۍ د پلاوي د سفر لپای او د افغان ښځو د حقونو په اړه دغه سازمان د ښځو د برخې له تازه ټویټ سره هممهاله د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانی وایي د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې یوازې پر ټویټونو، اعلامیو او رسمي غونډو بسنه کړې او عملی اقدام نه کوي. د ښځو د حقونو فعالانې په دې باور دي چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تیر یو کلن تعامل بې پایلې و، او اوس باید پر طالبانو د فشار داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې عملي پایلې ولري. د ښځو د حقونو فعاله امنه معیار وایي افغان میرمنې او نجونې نور د شته محدودیتونو د زغملو توان نه لري او باید نقض شوي حقونه یې بیرته ورکړل شي.
موږ تقریبا د دې د یو نیم کال را په دې خوا غونډې او اعلامیې او ملاتړ د ښځو څخه د جریان لري، خو څه عملي اقدام لا تر اوسه نه دی ترسترګو شوی، بلکې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتیږي، او هیلمند یو چې په نړیواله کچه دوی د فشار له لارې په دې وتوانېږي چې اوسنی وضعیت ته تغییر یا بدلون ورکړي.
د ښځو د حقونو فعاله او د جمهوری نظام پر مهال د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیسه هوا علم نورستانی هم انتقاد کوي او وایي کومه تګلاره چې نړیواله ټولنه له تیر یو نیم کال راهیسې له طالبانو سره مخ ته وړي، دې تګلارې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
دا د افغانستان د ښځو درد نه دوا کوي، باید چې عملي اقدامونه ورته صورت ونیسي. هغه عملي اقدام ملګري ملتونه، برقدرته او ژمنیک هیوادونه چې دیو هم عملي اقدام ته لاس واچي، ځکه چې هلته باید یو مثبت بدلون د ښځو په ژوند کې رامنځته شي. تر اوسه پورې خو دغه بدلون نه دی لیدل شوی.
تازه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د ښځو څنګه په یو ټویټ کې لیکلی چې ملګري ملتونه د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ دریږي. په ټویټ کې لیکل شوی چې ملګري ملتونه د افغان میرمنو له حقوقتنې ملاتړ کوي، ځکه دوی د ښځو پر کار، تعلیم، تحصیل او حقونو د رامنځته شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر کړنو نیوکې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې امینه محمد افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې په افغان نجونو او ښځو د لګیدلو بندیزونو د کمیدو په برخه کې لږ پرمختګ شوی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې اروپایي ټولنه نن په یوه غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو پر ژوند خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویاندي نبیله میزرالی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په یو رالیږلي غږیز پیغام کې تایید کړی چې د افغانستان موضوع د نن غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع ده. اروپایي ټولنې وړاندې لدې د دې غونډې په اړه په یوه اعلامیه کې لیکلي وو چې د دې ټولنې وزیران او چارواکي به په افغانستان کې له پوهنتونونو او په نادولتي موسسو کې له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو د راګرځولو پر موضوع تمرکز وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر افغان ښځې وایي چې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د حقونو د احیا کېدو په برخه کې یوازې په اعلامیو او ټویټونو بسنه کړې ده. خو د ښځو د حقونو فعال او په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړې شنکۍ کړو خیلوي د لوړ پوړو سازمانونو بنسټونو او شخصیتونو له ادرسه د افغان ښځو د حقونو په ننګه ټویټونه اعلامي او لیکنې د دې ښکارندوی کوي چې دنیا د افغان ښځو په ننګه لا هم ولاړه ده. لاغلی کړو خیل سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د افغان ښځو په ننګه د ملګرو ملتو د ښځو څانګې د تازه ټویټ په اړه د هغوی نظر پوښتلی دی.
زما په اند باندې هر اعلامیه، هر خبر، تویت یا لیکنه چې د افغانستان په ارتباط باندې په بین الملل سطح باندې یو مهم ارگان، سازمان، شخصیتون، جکپولی کسان زا فکر کم کداس لیکنی کبی دا یو خبر ده. دا پا دی معنی بانده چه دنیا و زلبیا دی افغان استانباره که فکر کبی دی افغان مرمنو غا گوری دلکیگی اوی هم دی افغان مرمنو پا ارتبان بانده اندیخ منده او خبل دریز دی امدغه تویت و لارنا لدنیا سر شریک کبی.
اغلی کړو خیر نو پټوله کې به غټي څوي سره لدی چې تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینا محمد هم کابل ته تللی وو او هلته یې له طالب چارواکو سره ولیدل. فکر کوي دغه ډول لیدنې او څرګندونې به کومه پایله ولري کنه؟
موږ به ډېر انتظار نه باسو چې په یو سفر باندې هر څه به سمیږي. ما دا مهمه ده چې په ملي ټولنه هم د طالبانو ذهنیت مطالعه کړي، د هغوی په دریځ باندې پوه شي، له هغوی سره په نږدې خبرې وکړي. دا چې د امینا محمد مشی باندې یو جک پوله د یو ان سازمان مرستیال رنج پوله ولاړه ده، یو د لوی خبره ده، د مهمه خبره ده چې هغه خپل هم مسلمانه میرمن ده او په دې اړه باندې طالبان سره خبرې وکړلې. کې دې شی کسان چې واقعا هغه سختریزه یو سره نه ده کړی، اما په هر صورت به هم یو سرپرست وزیر سره وکړله. د دوه کسانو تک د افغان میرمن لپاره ډېر مهمه ده چې اقلا دوی لازمه وګڼله، احساس مسئولیت وکړه. دوی هم له دې وضعیت نه اندېښمن دي او تر هغه ځای پورې ځي او دا خبره طالبانو سره شریک کوي.
نو فکر کوي چې دا اعلامیه او څرګندونې به لامل شي چې طالبان پر افغان ښځو د لګول شویو محدودیتونو په برخه کې خپلې پریکړې بدلې کړي؟
د طالبانو لپاره هم مهمه ده چې په دې باندې پوه شي چې دنیا چپ نه پات کیږي. دنیا هم معترضه ده، څنګه چې افغان ولس معترض ده. په دې باندې نیوکه لري، دوی له دې کړنه اندېښمن دي. دوی سره غواړي په دې ارتباط باندې خبرې وکړي. دا په دې معنی نه ده چې دوی غواړي وي کې هغه هم به ولس منی او هم به بملل ټولنه منی. نو خدای چې دغه دید بازی داس ملاقاتونو کې په دې مسله باندې خبرې وشي تر څو پورې بملل ټولنه هم بلاخره یو داسې دریز غوره کې چې عملي بڼه ولري.
له ازادي راډیو مو د ولسي جرګې د پخوانی غړي شنکۍ کړو خیل مرکه اورېده.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او دا سهار لشپګو دا مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن دوشنبه د سلواغې دریمه د څلورو ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د فلج ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې به څه د پاسه 5 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړل شي، چې له دې جملې 1,02,000 په ننګرهار، کونړ او نورستان او همدارس لغمان ولایت کې دي. په تیر کال کې 2 ماشومان په افغانستان کې پر ګوزن اخته شوي وو او کوز پښتونخوا کې بیا پر پولیو د اخته کسانو شمیر 40 تنه وو. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال راپور ووري.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اداره کې د پولیو برخې د مطبوعاتو مسؤل کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل په نوي کمپاین کې چې د دوشنبه په ورځ د سلواغې پر 3 منیټه پیل شو، په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې به له 1 میلیون زیاتو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي د پولیو ضد واکسین ورکړي.
تقریبا په ختیځ حوزه کې شاوخوا 1.2 میلیونه ماشومان د هدف وړ دي چې عمرونه 15 کلونو کم دي. نو موږ تمه لرو چې په دې کمپاین کې به ټولو ته رسیدګي وکړي.
ښاغلي کمال شاه وویل د جلال آباد ښار په ککړو اوبو کې د پولیو وایرس دوه مثبت نمونی موندل شوی او دا ویره شته چې که چیرته خلک خپلو ماشومانو ته واکسین ورنه کړي نو ماشومان یې په یاد وایرس اخته کیدای شي.
متاسفانه په 2023 کال په جنوري کې دوه محیطي نمونې مثبتې راوتې دي چې دا د دې څرګندوی کوي چې په دې حوزه کې اوس هم د پولیو وایرس شتون لري.
هغه وایي د تیرو کلونو په پرتله افغانستان له پولیو څخه د پاکېدو هدف ته نږدې شوی، خو دې کار کې دیني عالمان، حکومتي چارواکي او د ټولنې هر فرد باید ورسره همکاري وکړي.
وروستي پرمختګونو ته که وګورو سر کال دوه پیښې وې، سر کال تر اوسه الحمدلله کومه پیښه نشته. هر کال همدا تمه لرو چې دې کال تر پایه د خپرېدل ودرو، نو بیا هم زموږ تمه دا ده چې 2023 کال کې پولیو ناروغي پیښه رامنځته نه شي. پرته د خلکو له همکاري او ملاتړه چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي، ډېره مشکله ده چې دا ناروغي به له منځه ځي. نو زموږ له خلکو دا تمه ده چې دوی پوره همکاري.
د کونړ زیات اوسیدونکي له خلکو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکړي څو نور ماشومان او ټولنه له یادې لا علاجه ناروغۍ وژغورل شي. حکیم سالم احمد صالح:
ګوزن یا پل چې یو خطرناکه ناروغي ده، نو یوازنۍ لار هم د دې چې دغه واکسین دي. نو موږ باید کوشش وکړو چې خپلو ماشومانو ته په وخت باندې واکسین وکړو، او دغه واکسینو چې کوم کارکوونکي دغه پولیو کمپین کې دغه کې سره موږ مرسته وکړو او خپل ماشومان د دغه خطرناکې ناروغۍ څخه وژغورو.
پولیو یو بې درملنې ناروغي ده چې پرې اخته کس د ژوند تر پایه د نورو د اوږو بار او په هر کار کې د کورنۍ او ټولنې محتاج وي. تیر 2022 زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې پر پولیو دوه تنه اخته شوي وو چې یو په پکتیکا ولایت او بلې د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کلیمو کلي کې وو، او همداراز مثبتې محیطي نمونې هم په کونړ او ننګرهار کې زیاتې موجودې وې. خو تر څنګ یې د کوزي پښتونخوا په وزیرستان کې پر فلج شل ماشومان اخته شوي وو. د نړۍ نور ټول هیوادونه له پولیو پاک اعلان شوي، خو یوازې د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته لا هم دغه وژونکي او بې علاجه ناروغي شتون لري.
په کندهار کې د بیلچو جوړولو یوه فابریکه جوړه شوې چې په یوه شفت کې 15,000 بیلچې جوړوي. د دې فابریکې چې $1,000,000 لګښت باندې شوی، مسؤولان د برښنا د کموالي شکایت لري. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په کندهار کې له 250 فابریکو څخه 130 د برښنا ستونزې لري. د دې موضوع د تفصیل لپاره دا شیبه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره دی. له ده به واورو چې دا فابریکه څومره ستونزې لري او د برق ستونزې ولې دومره جدي ده.
چروان صاحب تاسو او اوریدونکو ته سلام. دا فابریکه چې په ورځ کې 15,000 بیلچې تولیدوي، تازه جوړه شوې ده. $1,000,000 پانګونه ور باندې شوې او شاوخوا 130 کسان پکې کار کوي. د دې فابریکې لمشر شمس الله سره چې موږ خبرې کړې، هغه وایي چې د دوی تر ټولو لوی ستونزه دا مهال د برېښنا کموالی دی، او هغه مواد چې په دغه فابریکه کې ویلیږي او بلچې ورڅخه جوړیږي هغه قوي برېښنا ته اړتیا لري. دوی وایي اوس په 8 ساعتونو کې 15,000 بلچې تولیدوي، او که چیرې 24 ساعته برېښنا ورکول شي نو هره ورځ به د 10,000 په شاوخوا کې بلچې تولید کړي. د برېښنا په برخه کې دا یوازې د شمس الله او د دوی د فابریکې ستونزه نه ده، بلکې په تیر کې هم د کندهار صنعتکارانو او د کندهار شاریانو د برېښنا د کموالي شکایت کړی وو. له دې امله دا مهال د کندهار په صنعتي پارک کې 110 فابریکې سقوط شوي دي. د کندهار د برېښنا سرچینه چې ده هغه یو د کجکی بند دی د هلمند، او په کندهار ښار کې د سولري برېښنا یو پلانټ دی، او دغه راز ډیزلي جنراتورونه دي. تیر کال طالبانو د کجکی په بند کې دریم توربین د برېښنا نصب کړي، او هغه وخت ژمنه وکړه چې د کندهار برېښنا او دغه راز د هلمند برېښنا به 24 ساعته سي. خو کندهار ښار لا هم د تیر 3 میاشتو راهیسې برېښنا نه لري، او دغه راز صنعتکاران هم یو په بل پسې د برېښنا د کموالي شکایت کوي. د طالبانو د حکومت کندهار د برښنا د شرکت رئیس امیر محمد الهام وایي چې اوس په کچکی بند کې اوبه کمی شوی دی، له دې امله پر کندهار ښار او پر صنعتي پارک باندې برښنا قطع ده او دوی یوازې د ډیزلي جنراتورونو او سولري برښنا په نوبت سره فابریکو ته ورکوي.
ډیره مننه صادق رښتینی و چې په کندهار کې د یوې فابریکې د فعالېدو او د برښنا د ستونزې په اړه راپور راکوو. دا په داسې حال کې ده چې پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی و له ازبکستان څخه وغوښتل چې افغانستان ته برښنا ورکړي. ازبکستان افغانستان ته خپله صادراتي برښنا قطع کړې ده. ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر نورو هیوادونو یې زیاته برښنا افغانستان ته صادروله.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا په لاس انجلس ښار کې پولیس وایي د نسا پر یو کلب برید کوونکی هم ځان وژلی دی. د راپورونو له مخې پولیسو ویلي چې برید کوونکی 22 کلن دی او له بریده وروسته یې خپل ځان په ډزو وژلی دی. په دغه برید کې چې د چینایانو د نوي کال په شپه وشو لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د نور تفصیل لپاره اسدالله لودین راسره دی، له ده به واورو.
ډیره مننه سروان صاحب، سلام تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته. د امریکا په لاس انجلس ښار کې پولیس د هغه برید د انګیزې معلومولو په حال کې دي چې د یکشنبې په شپه د نسا پر یو کلب وشو. په مونتری ښارګوټي کې شوي دغه برید چینایو لاسته امریکایانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. په لاس انجلس ښار کې د پولیسو یو چارواکي رابرت لونا د یکشنبې په ورځ رسنوي ته ویلي چې بریدګر 22 کلن و او د نسا پر کلب تر برید وروسته یې پر ځان ډزې کړي. کله چې د پولیسو دغه چارواکي خبرې واو،
وایټ وین انټرډ ا شاپینګ سنټر پارکینګ لاټ. When officers exited their
patrol, یو سپین پوسته سړی د پلورنځي د موټرو پارکینګ ته ننوت. کله چې د پولیس افسرانو ګزمه د پیښې له ځایه راووت او غوښتل یې بریدګر تعقیب کړي، د یو موټر له دننه نه د ډزو غږ واورېدل شو. مشکوک کس هو کانتران نومیږي، 22 کلن او آسیایي ټبره دی.
د دغه بریدګر په ډزو کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. پولیسو د بریدګر مړی وروسته د یو موټر دننه پیدا کړی دی. په تیره نږدې یو میاشت کې دا 5 ځل دی چې امریکا کې د ډزو ورته پیښه رامنځته کیږي. په تگزاس ایالت کې د تیر کال لمې میاشتې وروسته چې هلته په یو ښوونځي برید وشو او 21 کسان پکې ووژل شول، د وړ مشپې پیښه تر ټولو خونړۍ بلل شوې. تر اوسه معلومه نه ده چې د برید کوونکي په کومه انګیزه په دغه کلب باندې ډزې کړي چیرته چې د چینایانو د نوي کال مراسم روان وو. خو پولیس وایي چې دوی په دې اړه پلټنه کوي تر څو دا سپیناوی وکړي چې د بریدګر انګیزه څه وه. او یو څه چې معلوم دی هغه دا چې له برید وروسته په سیمه کې د چینایي اتباعو او پټولو کې د سیاسي تبرو لپاره اندېښنې زیاتې شوې.
مننه اسدالله لودین چې د امریکا د لاس انجلس د پیښې جزئیات درک کړل.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنی صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
یو پخوانی افغان پوځي عبدالواسع صافی امریکا ته د غیر قانوني تګ په خاطر په ټکساس ایالت کې بندي دی. عبدالواسع صافی له برازیل تر متحدو ایالاتونو په 2 میاشتو کې ځان رسولی و. د هغه د خوشی کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. صفی الله ستانکزی پرې راپور لري.
پخوانی افغان پوځي عبدالواسع صافی امریکا متحده ایالاتو ته د تلو په لار خپلې ویډیوګانې ثبت کړې وي. 2 میاشتې له برازیل د امریکا مکسیکو تر سرحده په ژوبلې پښې مزل وکړ.
و بسیار کندی ده، فکر کنم بارمو دو برابر میشه. یا باید کمی بار فکر کنیم.
هغه چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان بهر ته دا له لوړو ژورو ډک سفر پیل کړی و. د امریکا مکسیکو په سرحد کې پولیسو ونیو. دمګړی د تگزاس ایالت په یو فدرالي زندان کې پروت دی. سمیع الله صافی چې د عبدالواسع صافی ورور دی وایي کورنۍ یې ډېرې قربانۍ ورکړي او ورور یې د امریکایانو تر څنګ د افغانستان دفاع کوله.
He did everything he could to collect,
carry and bring his documents.
هغه هر څه چې ممکن و لزان سره واخیستل خپل اسناد لزان سره د امریکا تر جنوبی سرحد را ورسول په دې هیله چې ک امریکایي چارواکي د اسناد وګوري هغه ته به خراغلاست وایي نه دا چې په بل زندان کې واچوي
Another prison cell.
د عبدالواسی ورور یو ډل امریکایي وکیلان او ځینی نور بشرپالان اوس د هغه د خوشی کولو هڅه کوي. مدافع وکیل زاکاری فرتی ته چې د عبدالواسی د خوشی کولو هلې ځلې کوي پر امریکایي چارواکو غوسه ده چې خپل یو متحد زندان ته اچولی ده.
د
هغه قطعه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د غړو لخوا روزل شوې وه. هغه له امریکایي پوځیانو سره ډیر له نږدې کار وکړ، د سیمې څخه اطلاعات ورسره شریکول.
د 2021 کال په اگست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لسګونه زره افغانان له هیواده بهر ولاړل. طالبانو که څه هم پخوانیو ځواکونو ته د بښنې اعلان کړی و، خو د ملګرو ملتونو سازمان او ګڼو نورو بشرپالو ادارو تور لګولی چې سلګونه پخواني افغان ځواکونه د طالبانو لخوا په خپل سر محاکمه، وژل شوي یا تریتم شوي دي.
او اوس به هم د سپورت له دنیا خبر شو. بختیار ساحل را سره دی، له ده به واورو. ساحل صاحب مهرباني.
سلام.
سلامت اوسه.
سلامونه مې ومنه. د پاکستان کرکټ بورډ ادارې مشر نجم سیتی نن یو رسنیز کانفرنس ورکړی، ویلي دي چې د افغانستان کرکټ له مشرتابه سره په دوبۍ کې خبرې کړې دي او ډېر ژر به دوی د شلوریزو یو لوبلړۍ ترسره کړي. سیتی ویلی دی چې په پلان کې و چې په مارچ میاشت کې افغانستان له آسترالیا سره سیالۍ وکړي، خو آسترالیا دغه سیالۍ ترسره نه کړي. اوس دوی غواړي چې دغه سیالۍ په شلوریزه بڼه ترسره شي. نجم سیتی وایي په یو ورځنیو سوپر لیگ په سیالیو کې د افغانستان او پاکستان دواړو لوبډلو کومه ګټه نشته، ځکه دواړه لوبډلې نړیوال جام ته لوړاندې وتلي دي. نو غواړي چې دغه سیالۍ شلوریزي وي. او بل خبره دا وکړه چې تر دې دمه د پاکستان حکومت اجازه نه ده ورکړي، خو د ده په وینا چې دی مطمئن دی چې اجازه به ورکړل شي. هغه وایي چې د دې سیالیو نه چې څومره پیسې لاسته راځي دا به دواړه هیوادونه په شریکه تقسیموي. بل لور ته بیا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 2023 کال لپاره د کورنیو سیالیو مهالویش اعلان کړی. په مهالویش کې ویل شوي دي چې په جنوري او فبروري میاشت کې به گریک 2 سیالۍ ترسره شي، په فبروري او مارچ کې به گریک 3 سیالۍ وي، او شپږیزه سیالۍ به په مای میاشت کې ترسره کیږي. دغه راز د غازی امان الله خان یو ورځنۍ سیالۍ به.
ډیره مننه. سلامت اوسه ساحل صاحب. کور ودان چې د سپورت له میدان مو خبر کړو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ د دښو پر برابر وایو چې د طالب ته باید پرېښه دوسیه. د خپل په دغه طالبانو کې د طالبانو یو غړی یم، زه د خپل مشرانو څخه غواړم چې دغه زموږ دغه طالب ته پاملرنه وکړي. موږ زنانه ډاکټرو ته ضرورت لرو، زنانه پولیسو ته ضرورت لرو. نو دا خو د اسلام پر نه کې د دې ته حقوق ورکې دی. ولې دغه مکتبونه و د ځایونه بند کړی دي، د پنتونونه ولې بند کړی دي؟ موږ په ډېر احترامانه یې لته نه کوو چې دغه نجونو او ښځو ته پاملرنه وکړي. د خدای په لیاز دا افغانستان ورځ ور بلې پرې، ځکه زه تاسو ته وایم چې ما یو خپله یو خورکۍ وه غاښه کړی په 45 کلینیکو کې. زه ورلم زنانه ډاکټره نه وه، بیرته مې هغه ناحیې له کور ته بوتلم. بیا مو خپله مثلا غاښ مو ترې وکړی. نو ډېر زحمتونه پر تېر شول. د خدای په لیاز دغه مکتبونه و دغه پوهنتونونه خلاص کړئ. تاسو ولې دغه څه کوئ؟ وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پکتیا ولایت سره سوالینه سر تماس کې مخله دې وکړو او جوړ به وي. نو موږ د افغانستان د اوسنی دولت څخه هیله ده چې د جنکو جنونو پانتونونه دې بیرته خلاص کړي. شرایط چې دي کوم څه دې ټاکلي، هغه شرایط خو خینن پکې عملی دي، ځکه جدا سیمفونه دي او جدا مالی می استادان خزینه استادان لري. نو شرعي احکام دي ټول عملی دي. نو ژر تر ژره دې د جنکو پانتونونه بیرته پسرلی عمل کې خلاص کړي.
ستاسو پیغام
ستاسي نظر.